سلام د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. لمړی لاند خبرونه. ملګرو ملتونو د هیواد د پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی نوم د دولتونو د مشرانو له لس خیستلی دی. له دې لس څخه همداراز د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د محمد حنیف اتمر نوم هم لرې شوی، خو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي نصیر احمد فایق نوم پر ځای پاتې دی. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت وایي د درنې واورې د ورښت له کبله د بامیان ولایت د اپقوله کرمان، قناک، حجیګک او شاتوکو تلونه د ترافیکو پر مخ بند شوي. د ټولګټو چارو وزارت ویان حمیدالله مصباح نن په یو غږیز پیغام کې همداراز وویل چې په دایکندي ولایت کې د واورې ورښت دوام لري او له بند برلام بازار پرته نورې ټولې لارې بندې دي. د سالنګ د لویې لارې په اړه ښاغلي مصباح وویل چې ټریلری موټر پر دې لاره نشي تلای، خو واړه موټر د چین په تړلو سره تګ راتګ کولی شي. په هلمند کې د طالبانو چارواکي وایي په دې ولایت کې نن سهار په یوه ترافیکي پیښه کې څلورو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د هلمند د اطلاعاتو او فرهنګ له ریاست څخه په یوه خپره شوي بیان کې راغلي، پیښه نن سهار د دې ولایت د مرکز په بولند سیمه کې هغه مهال وشوه چې یو مزده او یو ټونس موټر ټکر شول. چارواکي وایي ټپیان د درملنې لپاره ایمرجنسي روغتون ته لیږدول شوي دي. او د روسیې ولسي جرګې یادومه نن په یوه غږ د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو تر ولکې لاندې قلمرو سره د دوستۍ تړون تصویب کړ. پرون د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د لویدیځو هیوادونو له خبرداریو سره سره اعلان وکړ چې د اوکراین د ختیځو سیمو دونیتسک او لوهانسک پر ځینو برخو د واکمنو بلتون پالو خپلواکي به په رسمیت وپیژني. د روسیې د ملي شورا د مشرانو جرګه به نن غونډه وکړي او دې تړون ته به رایې ورکړي. ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې پوځ ته امر کړی چې د اوکراین په ختیځ کې د بلتون پالو تر ولکې لاندې سیمو ته ننوځي. لویدیځو دولتونو دا اقدام غندلی دی. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. قدرمنو اوریدونکو، د تخنیکي چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. وړاندې په خبرونه کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. ملګرو ملتونو له خپل رسمي فهرست څخه د پخواني حکومت د مشرانو نومونه ایستلي دي. طالبانو یې هرکلی کړی.
د کابل اداره د افغانستان په یوه برخه هم حاکمیت نه لري او اوس د تاریخ یوه برخه ګرځېدلې. دا حقیقت باید ټول ومني.
طالبانو په روزګان کې یو کس د زنا په تور په درو وهلی.
دا ډېره بې عزتي وه چې دا سړی ولې ګرده بازار ورته کتل، معنا باید کار نه اوسي.
په اوکراین کې د جګړې احتمال نور هم نږدې شوی. د روسیې اهداف له دې اقدام نه څه دي؟
دغه لومړنی اقدام دی پر شرقي اروپا باندې د روسیې د تسلط، ځکه تاسو پوهیږئ چې
د افغانستان د روباتیک نوې ډلې خپل موجودیت اعلان کړی، خو اوس یوازې د هلکانو
ټیم غړي. په دې کې زما سره داسې اشخاص ته چې هغوی په ډیرو نورو هیوادونو کې خپل زده کړې کړي په همدغه تخنیک بخش کې.
په دوهمه نیمای کې نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق اونیس پروګرامونه خپرو.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
را سره اوسې. قدرمن اوریدونکو، د دې خبری راپورونو د اوریدو لپاره ملګرو ملتونو د نړۍ د دولتونو د مشرانو له فهرست څخه د محمد اشرف غنی نوم او د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د محمد حنیف اتمر نومونه لري کړی دي. طالبانو د دې اقدام هرکلی کړی دی. د ملګرو ملتونو په نوملړ کې د دولت مشر، د حکومت مشر یا صدر اعظم او د بهرنیو چارو د وزیرانو نومونه لیکل شوي، خو اوس د افغانستان د دې ټولو لوړو مقامونو ځایونه خالی پاتې دي. د ازادۍ رادیو خبریال راپور راکوي.
ملګرو ملتونو په خپل ویب پاڼه کې د نړۍ د دولتونو د مشرانو له نوملړه د جمهور رئیس په توګه د محمد اشرف غنی نوم حذف کړی دی. تر څنګ یې له دې نوملړه د افغانستان د مخکنی جمهوري حکومت د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د محمد حنیف اتمر نوم هم لرې شوی دی. د ملګرو ملتونو په دې نوملړ کې د دولت مشر، د حکومت مشر یا صدر اعظم او د بهرنیو چارو د وزیرانو نومونه لیکل شوي، خو اوس د افغانستان د دې ټولو لوړو مقامونو ځایونه خالی پاتې دي. د ملګرو ملتونو په پاڼه کې د ښاغلي غنی د میرمنې رولا غنی نوم هم د افغانستان د لومړۍ میرمنې په توګه له دې پاڼې لرې شوی دی. طالبانو د دې اقدام هرکلی کړی. د طالبانو د حکومت لخوا ملګرو ملتونو ته د افغانستان د استازي په توګه معرفي شوی سوهیل شاهین نن ازادي راډیو ته وویل ملګرو ملتونو باید دا پریکړه ډیر وړاندې کړې وای.
د کابل اداره د افغانستان په یو برخه هم حاکمیت نه لري او اوس د تاریخ یو برخه ګرځېدلې. دا حقیقت باید ټول اومني. د ملګرو ملتونو څخه زموږ غوښتنه دا ده چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان چوکۍ د اسلامي امارت اوسنی حکومت ته وسپاري، ځکه په ټول هیواد حاکمیت لري او د ولس ملاتړ ورسره دی.
خو ملګرو ملتونو وړاندې د طالبانو لوبیا ځلې غوښتنې سره سره نه د دوی حکومت په رسمیت پیژندلې او نه د افغانستان د سازولۍ دایمي چوکۍ دوی ته وسپارله. ترخوای د ملګرو ملتونو په پاڼه کې لا هم د افغانستان د لومړي درجه واکمن مقام د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس پونوم خوندې لري چې د نظام بڼه اسلامي جمهوریت معرفي کوي. داسې مهال چې طالبانو خپل اوسنی حکومت ته د افغانستان اسلامي امارت نوم ورکړی، هغه چې تر اوسه چا په رسمیت نه دی پیژندلې. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست استاذی نصیر احمد فائق په دې تړاو خبرې شوې راپورونه په خپل ټویټر پاڼه د تایید په بڼه خبره کړې دي. خطر اوسه محمد اشرف غنی او محمد حنیف اتمر د ملګرو ملتونو د دې پریکړې په تړاو خبرګون نه دی خوده. ملګری ملتونو داسې مهال دا پریکړه کوي چې تیر دوه اونیو کې په دې سازمان کې د افغانستان د دایمي استازي په چوکۍ ناندریو زور واخیست او ښاغلی اتمر دی ولیک په ترڅ کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي انتونیو ګوتریش وغوښتل څو د نصیر احمد فائق چوکۍ محمد ولی نعیمی ته وسپاري. خو ښاغلی فائق په دې اړه تون خبرګون خود او دای د ځان پر وړاندې توتیه وبلله. هغه اوس هم په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، د اوکراین مسایل ډیر زیات توده شوي. د دې خبرونه په دوام کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور موضوعات هم لرو، خو اوس ورزو زما همکار اجمل انتا او د اوکراین د وروستیو تحولاتو په اړه جزئیات ترې پوښتو. ان صاحب، مخکې خو په خبرونو کې مونږ درلودل چې د روسیې ولسی جرګې په یو غاګ نن د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو تر ولکې لاندې قلمرو سره د دوستۍ تړون تصویب کړ. همداراز پرون د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د لویدیځو هیوادونو ال خبرداریو سره سره اعلان وکړ چې د اوکراین د ختیځو سیمو دونیتسک او لوهانسک پر ځینو برخو د واکمنو بلتون پالو خپلواکي به په رسمیت وپیژني. همداراز د روسیې د ملي شورا د مشرانو جرګه به نن غونډه وکړي او دې تړون ته به یعنی د اوکراین سره د اوکراین د ختیځ له بلتون پالو تر ولکې لاندې قلمرو سره به د دوستۍ تړون ته رای ورکړي. وروستي جریانات که لن راته ووایاست چې هلته څه پیښ شوي، څه روان دي او وروستي تازه خبرونه څه دي؟
مننه تکل صاحب، د روسیې دوما یا پارلمان نن په پراخ اکثریت سره د اوکراین هغه سیمې چې د روس پلو بلتون پالو په ولکه کې دي او وروستیو کې روسیې خپلواکي په رسمیت پیژندلې ده، د ملګرتیا تړون باندې رای ورکړي او د روسیې دوما نن دا تصویب کړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دې برخه کې پرله پسې د لویدیځو هیوادونو خبرداري له پامه وغورځول او پرون یې د دونیسک او لوهانسک سیمې د خپلواکو سیمو یا خپلواکو حکومتونو په توګه د روسیې لخوا په رسمیت وپیژندلې. ټاکل شوې ده چې د روسیې د مشرانو په جرګه کې هم یا د فدراسیون په شورا کې هم په دې اړه باندې نن رای ګیری وشي او د پوتین دغه پریکړه او له دغه سیمو سره ظاهرا چې ویل کېږي ملګرتیا په رسمیت وپیژني. بلخوا پوتین ویلي دي چې دغه سیمو ته به روسي سرتیري واستوي، څو د ده په وینا ظاهرا دغلته د کمبریت پر وړاندې د خلکو ساتنه وکړي. بلخوا ته د اوکراین ولسمشر نن څرګندونې کړې دي ولادیمیر زیلنسکی، د ویلي دي چې کیف له خپلو متحدانو څخه څرګندو نخونی خانو ته د ملاتړ اړتیا لري. د ویلي دي چې یوازې په خبرو باندې نه کیږي، البته اشاره خپلو لویدیځو متحدانو ته ده، باید په څرګنده وښیي چې دوی د کیف یا د اوکراین په خوا کې په دغه مهم وخت کې ولاړ دي. د په مشخصه توګه د نارت سټریم دغه پایپ لاین چې د روسیې غاز او تیل جرمني ته انتقالوي د دې د سمدستي ودریدلو وخت نه کړی ده. دا هم ټاکل شوی و چې په راتلونکي کې به په دغه کړکیچ باندې د امریکا ولسمشر ولادیمیر پوتین خپلو کې خبرې کوي، خو وروسته له هغې نه چې دغه د لوهانسک او دوناتسک سیمې روسیې په رسمیت وپېژندلې، دا څرګنده نه ده چې وړاندې به په دې برخه کې ډیپلوماتیکې هڅې په ځانګړې توګه د امریکا او لویدیځو هیوادونو هغه ډیپلوماتیکې هڅې چې له روسیې سره یې کولې کم لوري ته ځي.
ډیره زیاته مننه ان صاحب. قدرمن اوریدونکو، زما همکار اجمل اندو چې د اوکراین د کړکیچ وروستي تحولاتو په اړه جزئیات راکول. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل پاوڅ ته امر کړی چې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پالوسیمو لوهانسک او دونیتسک ته ننوځي، او له دې اقدام څو ساعته مخکې د دې سیمو خپلواکي ویلې چې په رسمیت به یې پیژني، او د اقدام د لویدیځو مشرانو سخت غبرګونونه پرولي. آیا همدا د اوکراین او روسیې ترمنځ د جګړې پایل دی؟ آزاد خبریال فاروق فردا چې د اوکراین د کړکیچ اړوند جریانات تعقیبوي، یو ساعت مخکې لمه سره په دې موضوع خبرې وکړي او لومړی همدې پوښتنې ته ځواب وویلې.
دا خبره غیر مترقبه نه وه. روسیه غوښتل چې یو ګوشتي دیوال یا د غوښو یو دیوال د ځان او ناتو ترمنځ ولري، او دا کارې کله د پراتون کې دا پیښه یا دا خبره چې تاسو ویلې د دې امکان شته.
روسیا ادعا لري چې اوکراین په تاریخي ډول د روسیې د قلمرو یو برخه ده، یعنی د اوسنی اقدامات د همدې لپاره دي چې په پای کې اوکراین د خپلې خاورې جز کړي، لکه کریمیا یې چې کړه.
د کریمیا مسله او د اوکراین خبره دا سره جلا خبره دی. کریمیا په تاریخي لحاظ د روسیې پورې مربوطه وه، ولې هغه د یو فرمان او یا د یو نظام د پریکړې له مخې اوکراین ته ورکړ شوی و، چې په هغه وخت کې اوکراین هم دغه هیواد جز ګڼل کېده. ولې اوکراین یو مستقل هیواد دی، یو آزاد هیواد دی، په آزاد هیواد کې روسیا اوس که دا تصور وکړي یا دا فکر وکړي دا نادرست فکر دی. ولې هغه غواړي په سیمه کې د امتیازاتو د ویش لپاره لوهانسک او دونیتسک سیمه د ځان کړي. په راتلونکي دا خبره کړو اوکراین د ته ورکړ شي او ورنکړي، او اوکراین باندې حمله وکړي که ونه کړي، اوکراین به د یو ضعیف هیواد په توګه پاتې شي.
یعنی تاسو وایئ چې د روسیې پلان دا دی چې په اوکراین کې خپل لاسپوڅی نظام واک ته ورسوي، او په دې توګه یې د خپل نفوذ ساحه وګرځوي؟
اصل خبره همدغه خبره ده، او بل خبره دا ده چې دغه لومړنی اقدام ده پر شرقي اروپا باندې د روسیې د تسلط، ځکه تاسو پوهیږئ چې 50% انرژي د اروپا خصوصا د شرقي اروپا د روسیې له خوا نه تامینېږي، او امریکا په تلاش کې و چې شرقي اروپا د روسیې د اقتصادي تسلط نه راوباسي. خو متاسفانه دوی دا خبره ته توجه ونه کړه. ما دوه هفتې د مخه د یو راډیو سره دا خبره وکړه چې روسیا په دوه لو وخت ده، په ظاهرن کې اروپا او غرب مصرف کړی دی چې په اوکراین حمله کوي، ولې په باطن کې روسیا تلاش کوي چې انفجار زرون له تیوري او تجربې نه استفاده وکړي او اوکراین دوه ټوټې کړي د شرقي اوکراین له لارې نه. همداسې وشو.
د لویدیز احتمالي اقدامات بل دی ورسته څوي؟
اما عمومی خبری چې جنگ په هیڅ صورت سره د غرب او د روسیا یا د امریکا او د روسیې ترمنځ خو به جنگ امکان نه لري، ولې اروپا با یا غرب به هماغه پخوانی خبرې د تحریم مسایل دي چې روسیه به تحریم شي او باید تا کار وشي په روسیې باندې، ځکه چې روسیه د یو هیواد پر آزادۍ باندې یا د یو هیواد پر خپلواکۍ باندې تعرض کړی دی.
آزاد خبریال فاروق فردا او چې له آزادۍ رادیو سره په مرکه کې د اوکراین پر کړکیچ خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له آزادۍ رادیو.
طالبانو د روزګان ولایت په مرکز ترین کوټ ښار کې په عام محضر کې یو کس په درو وهلی. چارواکي وایي چې دا کس په زنا تورن و.
د ترینکوټ شار منار څلور لارې سره زرګونه کسان د طالبانو په غوښتنه راټول سوي، او دغه کس ننداره کوي چې د طالبانو له لوري په درو وهل کیږي. د ترینکوټ ښار یو اوسیدونکی حبیب الرحمن الفت ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د طالبانو لوري نن یو کس په عام محضر کې په درو ولسو
دا څه چې یو کس زنا په ټول ورته یو بیا بازار کومه به سره اوسیدونکی په درو باندې و
د ترینکوټ ښار یو بل اوسیدونکی نور هغه ازادي راډیو ته ویل چې د طالبانو لخوا یو کس په نظامی موټر کې راوستل سو چې د یوې ښځې سره په چوره ولسوالۍ کې پر جنسي اړیکو نیول سوی و او د خلکو د پوهاوي لپاره یې د ښار په منځ کې په درو ووهلی. ښاغلی نور هغه د طالبانو دغه کار ښه نه ګڼي او وایي چې طالبانو یو ځل بیا د تیر په څیر کارونو ته مخه کړې ده.
نن والله په ترینکوټ ښار کې مې دا ویل نو سړی ګډ کړی و د چا کور ته ور اغوښتی و نو پر منار باندې وښې په دغه دا سړی مې ولیدی په درو باندې وښې دا سړی مونږ دي د منار سره وښې دا ډېره بې عزتي وه چې دا سړی ولی ګرده بازار ورته کتله معنا باید دې کار نه اوسي بیا موږ دا غواړو باید دا بلا هغه کیسې نه اوسي چې اوس خلک
په ورته وخت کې د اروزګان ولایت یو بل اوسیدونکي 15 کلن سلطان محمد هم ازادي راډیو ته د خپل سترګو لیدلی حال داسې ویلي.
دغه مې ولیدل چې معنا یو سړی په دوره باندې ول سو ډېر دی خورکی شرمنده و.
ازادي راډیو ته د عیني شهیدانو لخوا یوه ویډیو لیږدول سوې ده چې پکې لیدل کېږي زرګونه کسان پر نظامی موټرو راټول دي او د طالبانو له لورې یو کس په درو وهل کېږي. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه په اروزګان ولایت کې د طالبانو د سیمه ییزو مسؤلینو غږ هم واخلو خو هغوی تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. دا لومړی ځل دی چې پر افغانستان د طالبانو له واک ته رسېدو سره په ترینکوټ ښار کې یو کس په عام محضر کې په درو وهل کېږي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو په څو شیبو کې به زما همکار اجمل اند له نورو مطالبو سره له تاسو سره وي خو اوس نور موضوعات هم لرو. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت وایي چې د درنې واورې د ورښت له کبله د بامیان ولایت د اپقول کرمان قناک حاجیګک او شاتو کوتلونه د ترافیکو پر مخ بند شوي دي. د ټولګټو چارو وزارت ویان حمید الله مصباح نن په یو غږیز پیغام کې همدا راز ویل چې په دایکندي ولایت کې د واورې ورښت دوام لري او له بند برلام بازار پرته نورې ټولې لارې بندې دي. ښاغلی مصباح د سالنګ د لوی لارې د وضعیت په اړه وایي.
په سالنګ کې د واورې ورښت اوس مهال درېدلې دی خو له ټریلري وسایطو پرته واړه موټران د چان او ځنځیر په تړلو سره تګ راتک کولی سي. د ټولګټو وزارت له ټولو هیوادوالو او موټر چلوونکو هیله کوي چې د چان او ځنځیر تر څنګ له ځان سره خوراکي توکي او روغنیات ولري او پر لارې لښته پرسونل سره مرسته او همکاري وکړي.
د ټولګټو چارو وزارت وایي چې د درنو واورو او بارانونو سره سره د هیواد د نورو سیمو لارې خلاصې دي او زیاتوي چې د بندو لارو د خلاصولو لپاره هڅې روانې دي. اوس هم قدرمن اوریدونکو د ورځې سپورتي خبرونه واورئ.
افغان کرکټ بورډ د لوبغاړو د غوراوي کمیټه لپاره نوې مشر وټاکه. د افغانستان د کرکټ بورډ په رسمي فیسبوک پاڼه لیکل شوی چې لدی وروسته به نور الحق ملک زید افغانستان د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټه مشري په غاړه ولري. د بورډ په خبره له هغې وروسته چې میرویس اشرف د بورډ عمومي رئیس وټاکل شو ملک زید د کمیټې سرپرست و. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې ملک زید لدی وړاندې 2019 کلونو ملي لوبډلې لوبډل مشر پاتې شوی. نوموړي د نړیوال کرکټ ترڅنګ 48 فرست کلاس 13 لیست اے او 18 لورځې لوبې کړې دي. د افغانستان فوټبال فدراسیون وی ډیر ژر به افغان لوبغاړی حسین کارنیل له ملي ټیم سره یوځای شي. یاد فدراسیون په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلی چې 18 کلن برید کوونکی افغان لوبغاړی حسین کارنیل تازه د سویډن په غوړلې کې هم لوبېدلی. د دې فدراسیون د معلوماتو له مخې ښاغلی کارنیل به د افغانستان د فوټبال فدراسیون په رسمي بلنه په نږدې راتلونکي کې د ملي لوبډلې سره په پیلیدونکي تمریني کمپ کې یوځای شي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله اوس مهال په سویډن کې د آسیا جام ملتونو سیالیو ته خپل تمرینونه کوي. هیله ده نوې چې چین کې د آسیا جام ملتونو 2023 کال سیالیو ته د لارموندنې په چا اچونه به رواني ونی د پنځم به پورس تر سره شي. او د استرالیا کرکټ بورډ تیر ورځ د پاکستان خلاف د دریو یو ورځینیو او یوې شلوري زلوبې لپاره شپږس کسیز لوبډله اعلان کړه. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې سره لدی چې استرالیا د پاکستان په وړاندې لوبډله اعلان کړه، خو ځینې مهم لوبغاړي لکه ډیویډ وارنر، میچل سټارک او جوش په سکواډ یا نوملړ کې نشته. سره لدی چې د استرالیا کرکټ بورډ د دوی د نشتون په اړه څه نه دی ویلي، خو د دې هیواد نومو ته لوبغاړی میکس ویل بیا ویلي چې دی به د خپل واده له امله په لوبډله کې نه وي. استرالیا د مارچ په 9 یو دیرشمه او د اپریل په 2 له پاکستان سره 3 ورځنۍ او بیا د اپریل په 15 یو شل ورځې لوبه کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه دې برخه ته مو هرکلی کوم. د افغانستان د 2 میلیارډ پانګې زیرمې په اړه د امریکا د جمهور رئیس بایدن پریکړه د دې لامل شوه چې ملي شتمنۍ ته د افغانانو ډیر پام ور واوړي. دا موضوع 2 میلیارډ ډالر چې د بایدن حکومت په 2 برخو د ویشلو اجرایی فرمان صادر کړي د رسنیو د خبرونو په سرټکو بدل شو. خو دا پانګه څومره ده؟ که د بایدن پریکړه عملي شي اغیزې به څه وي؟ په اړه یې تفصیل په ریپورت کې.
د افغانستان 2 میلیارډ بانکي زیرمې په اړه د امریکا د جمهور رئیس بایدن پریکړه د دې لامل شو چې خپل ملي شتمنۍ ته د افغانانو ډیر پام واوړي. دا موضوع 2 میلیارډ ډالر چې د بایدن حکومت په 2 برخو د ویشلو اجرایی فرمان صادر کړی دی د رسنیو د خبرونو په سر ټکو بدل شو. خو د افغانستان بانک د پخوانیو او اوسنیو چارواکو په خبره دا ټول اساري زیرمه 2 میلیارډ ډالر نه بلکې 9.16 میلیارډ یعنی 9,160 میلیونه ډالر د چې د پیسو ترڅنګ پکې طلا او معتبر اسناد هم شامل دي. د افغانستان بانک پخوانی رئیس خان افضل هډوال وایي دا چې لدی پیسو یوازې 2 میلیارډ ډالر د امریکا په بانکونو کې وو، له همدې امله د امریکا جمهور رئیس هم د خپل صلاحیت له مخې یوازې د همدومره زیرمې پاړه پریکړه وکړه.
جمهور رئیس جو بایدن چې کوم فرمان ورکړی دی د 2 میلیارډ په اساس دې د پاره ورکړی دی چې دوی هغه بانکونه چې د دوی په هیواد کې دي یا د دوی جواز ورکړی دی او د دوی د نظارت لاندې دي فقط هغوی ته امر کړی یا د هغوی څخه غوښتنه کړې ده. نور په نورو هیوادونو کې چې دي طبي د پاغوی خودوی دغه نه لري، صلاحیت نه لري.
د افغانستان بانک پخوانی رئیس خان افضل هډوال وایي پاتې نور 2.16 میلیارډ ډالر په بیلابیلو هغو هیوادونو کې دي چې افغانستان ورسره سوداګریزه راکړه ورکړه لري. خو د افغانستان اساري زیرمه ولې له هیواده بهر په نورو بانکونو کې ساتل کیږي؟ ښاغلی هډوال وایي اساري زیرمه د سوداګرۍ د تادیاتو د بیلانس او ترخواي د راکړې ورکړې لپاره یوه تکیه ګا ده او پر همدې بنسټ افغانستان په هغو بانکونو کې حسابونه پرانستي چیرته چې سوداګري درلوده.
چیرته افغانستان نورو مملکتو ته صادرات لري نو تبي د مونږ جنس لیګو الته چې خرڅيږي هغه پیسې چې برته د جنس په مقابل کې ورکول کیږي دانو د افغانستان همدي حسابونو کې چول کیږي. بیا په داخل کې هر تاجر چې داخل کې هغه داغي تاجر حساب ته انتقالیږي او دا یالته نو هغه په مملکت په افغانستان کې ورته افغاني ورکول کیږي. دلته د اثر پاتې کیږي. دوی مغه ټبر خزکه دا و چې کومکونه افغانستان سره کېدل غټ کومکون کې زمونږ امریکا و نو امریکایان به الته مونږ ته پیسې راکولې زمونږ په حساب کې به واچولې مونږ به په داخل د افغانستان کې افغاني ورکولې.
لږه ساري زیرمې په همدې ډول د وارداتو په برخه کې هم ګټه اخیستل کیږي او سوداګر د افغانستان بانک ته د پیسو په ورکولو سره په نورو هیوادونو کې د دوی له همدې حسابونو پیسې اخیستلای شي. خو دا خبره هم ډیره کیږي چې له دې پیسو سره د افغانستان پولي واحد یا د افغاني ثبات او ارزښت تړلې دا نو څه ډول او څنګه؟ د افغانستان بانک پخوانی رئیس خان افضل هډوال
چیر دا زمونږ نه واخستل شي زمونږ مصرف تبي ده چې ما به مونږ ولرو مونږه به بل لار نه لرو په دې د دې چې نشر زیات شي. نشر زیات شي نرخ د تبادله ایکسچینج ریټ ډیر ضعیف کیږي، پیسو ارزښت د منځ زی پټسو پی انفلاسیون پیدا کوي.
له دې ټولو سره سره سپینې ماړی او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د جمهور رئیس بایدن د پریکړې څخه ناسم برداشت شوی، افغانستان ته د 3.5 میلیارډ ډالرو د لیک تګلاره معلومه نه ده او ترخواي د سپتمبر د 12 پیښې د قربانیانو کورنیو ته د پاتې 3.5 میلیارډ ډالرو پریکړه به هم محکمه کوي. خو اندېښنه پر دې ده چې که دا اساري زیرمه ټول افغانستان ته ولیږدول شي ښایي په داسې لارو چارو مصرف شي چې د ګټې پر ځای زیان ډیر وي. د افغانستان د ولسی جرګې د مالی او بودیجی کمیسیون په خوانې مرستیال جاوید صافی
هیڅ تضمین وجود نه لري کې دغه کنګل شوی پنګ آزاد شي چې طالبان به مصرف نکړي ځکه دوی نور واید نه لري او مجبور دي ځکه نړیوال سره خپل کاروباري اړیکې پرې کړې دي
خو د افغانستان بانک وایي صابر مومن بیا ډاډ ورکوي چې اساري زیرمې د ملت مال دی او د قوانینو له مخې به ساتنه وشي
د افغانستان اساري زیرمې د اړوند قانون او مقررو پر بنسټ د پولي سیاست د پلي کېدو له نړۍ سره د سوداګرۍ د سانتیاو او د هیواد د مالی نظام د ټینګښت په موخه کارول کیږي
آزادی رادیو ته د افغانستان بانک د ویسرچینې د ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ د افغانستان بانکي اساري زیرمه پر کابل د طالبانو له واکمنۍ دوه ورځې وړاندې یعنی هغه مهال چې ولایتونه یو په بل پسې سقوط کاوه کنګل شو د دې بانکي زیرمې د آزادۍ دوه لپاره د طالبانو حکومت په وار وار غوښتنه وکړه او خلکو هم اعتراض یې غونډې ولادیونه نه وکړل خود امریکا د جمهور رئیس له خوا د آزادۍ دوه پاړه صادر شوی اجرائیه فرمان هم پراخ پرګونو راپورته کړل او د دې پریکړې د بیرته اخیستو غوښتنې مطرح شوې
په غزنی کې ډیر باغداران وای دلته له ایران او پاکستان څخه پارسانه بیا میولرون کې نیلګی راوړل کیږي چې په غزنی کې نتیجه نه ورکي خو لزان سره یو لړ زراعتي ناروغي هم راوړي دوی وای غزنی خپل دومره نیلګی لري چې نه وازې د غزنی ولایت ته کفایت کوي بلکې څنګلور ولایتونو ته هم رسیدلی شي د بسکران له حکومت نه غواړي چې افغانستان ته د واردېدونکو نیلګیو مخه ونیسي
انګور مړې زردالو آلو بخارا او ډیرای داسې نورې میوې چې کرلې په غزنی کې له پیړیو څخه رواج لري دا دغه میوه خوند رنگ ذایقه او خوږلت په نام دی خو اوس ته دغه ځای بزګران وایي دلته بهرني نیالګي راځي چې دا دغه میوه خوند رنگ ذایقه او خوږلت یې بې خونده کړی دی شاوخوا څلوېښت کلن بزګر محمد داود د غزنی خواجه عمري ولسوالۍ اوسېدونکی دی نوموړی په دې باور دی چې که یوې خوا ته دلته دغه میوه خپل خوند او کیفیت ته لاسه ورکړی دی خو بلې خوا ته بهرني نیالګي له ځان سره ډول ډول ناروغۍ راوړي چې بزګران یې له ستونزو سره مخ کړي دي دی وایي دلته ډیری بزګران د خارجي نیالګیو په کینولو پښیمانه دي او اوس بیرته خپل وطني نیالګي کینوي
متاسفانه کې
له بده مرغه ځینې موسسو چې لس کاله وړاندې بزګرانو ته کوم خارجي نیالګي ورکړي وو ښه میوه یې ونه کړه ډیره بې کیفیته او بې خونده میوه کوي خلک ورڅخه زړه تورې دي ځینې خو بیرته هغه ونې وکښلې او کومې چې پاته دي هغه هم کاږي
د اول کشیدان سن
محمد نبی د غزنی ښار یو بل بزګر دی
داخلي نیالګي چې دلته کوم خلکو کې ناولې دي دغه نتیجه ډیره مثبته ده او دوه کاله مخکې یا درې کاله مخکې چې کوم نیالي موسسات دلته توزیع کړي دي هغه خو سلو کې اویا فیصد بالکل لګیدلې نه دي بهراني دي هغه او کوم چې لګیدلې دي هغه هم داسې یو جنس ماړه ده چې هغه نه دلته څه مارکیټینګ لري او نه راسي
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې پلسکونو نیالخانې او د نیالګیو د تولید کوریې فعال دي په دغه ځای کې د نیالخانو د کوریادارانو اتحادیه مشر انجینر سالم احمد وایي که د بهرنیو نیالګیو د راوړلو مخه ونه نیول سي د بزګرانو ستونزې به لا زیاتې سي
د خارجي نیالان چې ده دلته نتیجه یې مطلوب نه و او د موږ نیالان چې وو نتیجه یې بهتر وو په خاطر د دې چې هغه نیالان چې له خارجه راځي بعضې امراض لکه کرونګال وایي نیمتود وایي او ولیاپید وایي چې دغه مرضونه دا له ځان سره راوړي بل توافق محیطي نه لري دلته له دې خاورو اقلیم سره توافق نه لري اکثرا وچیږي
انجینر سالم احمد زیاتوی یاد زراعتي ناروغي تر اوسه په افغانستان کې نه وي خو اوس له بهرنیو نیالګیو سره را انتقال شوی دی نوموړی وایي د غزنی د کوریادارانو اتحادیه له لورې له تیرو شاوخوا پنځلس کالو څخه ټول غزنی او څنګلورو ولایتونو ته نیالګي رسوي که د غزنی بزګران د ایراني او پاکستاني نیالګیو د راوړلو د مخنیوي غوښتنه کوي خو د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي بیا وایي مرکزي حکومت دې ته هڅولې چې دلته د بهرنیو نیالګیو د راوړلو او توزیع کولو مخه ونیسي په غزنی کې د زراعت ریاست مرستیال مولوی فایز د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل په تیر جمهوري نظام کې شاید دا ډول کارونه سوي وي خارجي بې کیفیته نیالان بازار ته راوړل سوي وي چې د غزنی له اوبو هوا او خاورې سره یې توافق نه درلود خو اوس په نه راوړل کېږي
اما په اوس وخت کې د وزارت نوم مکتوب هم راغلی ده چې تاسو ته کافي در ولېږله او موږ هم دغه نقطې ته متوجه یو ځکه په غزنی کې الحمدلله موږ خود کفایه د نیالانو لخوا هر نوع هر جنس با کیفیته د آب و هوا د غزنی سره په توافق هم نیالان موجود دي په قریو کې کولای شي نور ولایتو ته هم صادر.
غزنی د افغانستان له زراعتي ولایتونو څخه یو دی چې دلته ډیری خلک لا هم په کرنه او مالداري بوخت دي.
ستاسو ګڼ پیغامونه بیا هم موږ ته راغلي دي. څو پیغامونه راخلو.
السلام علیکم ازادي رادیو ټول کارکونکو ته. د طالبان حکومت سره غلی ولا زکه غلی چې دغه دی بیا موږ دغه کو موږ اعلان کو دا کو دا کو نه دې دا ما یو دینو ما شو ور کوي نه تفاوت ور کوي اسې غلول کوي
دا د مليمانو مات د رسمي مليمان د خور کوي میاشه ماشه مور کوي بیا رادیو وله چې د یونیسف اداریم $100 تاکل $100 د میاشتې ورکې دا کوم زمام معلومین چې کوم وا هغه خو هم دا غته ناسونه اوس بیا کار دي دا بهره کې چې د امارات مورندیز دغه دا اوس ماشه کوي نیو کوي سره سره
وس هم دومره تربیه خې
څلور بجې او 1.5 دقیقې د زموږ غاګل ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د ازادۍ رادیو د اونیزو پروګرامونو د اوریدو لپاره را سره اوسې خدا شپ په مکرې د خبرونو لاندېسته. ملګرو ملتونو د افغانستان د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی نوم د دولتونو د مشرانو له رسمي لیست څخه ایستلای دی. له دې لیست نه هم درز د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د محمد حنیف اتمر نوم هم لري شوی. خو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي نصیر احمد فائق نوم پر ځای پاتې دی. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت وایي د درنې واورې د ورخت له کبله د بامیان ولایت د ابقول کرمان قناک حجیګک او شاتو کوتلونه د ترافیکو پر مخ بند شوی دی. د ټولګټو چارو وزارت وایي چې په دایکندی ولایت کې د واورې د ورخت دوام لري او له بند برلام بازار پرته نورې ټولې لارې بندې دي. د سالنګ د لوی لارې په اړه ښاغلی مصباح د وزارت ویاند وایي چې ټریلري موټر پر دې لاره نشي تلای خو وړه موټر د چین په تړلو سره تلای شي. د روسیې ولسی جرګې یا دومانن په یو غږ د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پلو تر ولکې لاندې قلمرو سره د دوستۍ تړون تصویب کړ. پرون د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د لویدیځو هیوادونو له خبردارۍ سره سره اعلان وکړ چې د اوکراین د ختیځو سیمو دونیتسک او لوهانسک پر ځینو برخو د واکمنو بلتون پلو خپلواکي به پر رسمیت وپیژني. د روسیې د ملي شورا د مشرانو جرګه به نن غونډه وکړي او دې تړون ته به رایه ورکړي. ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې پاوز ته امر کړی چې د اوکراین په ختیځ کې د بلتون پالو تر ولکې لاندې سیمو ته ننوځي. لویدیځو دولتونو دا اقدام غندلی دی. قدر من اوریدونکو شیبه وروسته لومړی د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او ورپسې بشری او اساسی حقوق د ازادۍ راډیو ځنګړي پروګرامونه خبريږي. خو له هغه مخکې یو وروستای راپور لرو. په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ لپایل سره سم له افغانستانه د افغان جنو د روباتیک ټیم تر وتلو وروسته اوس د افغان په نوم د روباتیک یو بل ټیم فعالیت پیل کړی دی. خو په دې ټیم کې یوازې هلکان غړي دي. د دې ټیم جوړونکي وایي غواړي خلاق استعدادونه سره یو ځای کړی ترڅو د ټولنې په پرمختګ کې کار ترې واخلي. د ازادۍ راډیو خبريال او په دې اړه نور جزئیات.
د روبات جوړونکو د ټیم شپږ میاشتې وړاندې په کابل کې رامنځته شو. هماغه وخت چې طالبانو پر افغانستان ولکټینګ کړاو نړیوالې ټولنې په دې هیواد کې د بیکاری د کچې د لوړوالي خبر ورکړ. دغه ټیم مسولین وایي د افغان روباتیک غړي مخکې په ویشلې ډول فعالیتونه کول خو دوی د وی ډلې په شکل یو ځای کار کوي. د افغان روباتیک ټیم مرستیال احمد ضیا بشیری وایي په دې ټیم کې داسې کسان رایوځي شوی چې په یاده برخه کې په هندوستان کې د ماسترۍ او دکتورا ترکچې زده کړې کړې دي.
نو مونږ چې کله دا تصمیم ونیو چې دا ټیم به جوړ کړو، نو هدف مو هم همدا و چې راځئ موږ تاسو یو ټیم جوړ کړو او وکولی شو نړیوال ته دا وښو چې افغانستان د روبوټیک په بخش کې هم له ځان سره پیاوړي اشخاص لري او کولی شي د روبوټیک بخش کې هم فعالیتونه وکړي او ډېر مخته تللي دي. په ټوله کې زما د ټیم غړي لکه 15 کسان دي چې په دې کې زما سره داسې اشخاص ته چې هغوی په ډېرو نورو هیوادونو کې خپل زده کړې کړي په همدغه تخنیک بخش کې.
د دغه ټیم د جوړونکو په خبره یو شمیر انجونو هم د دغه ټیم په جوړولو کې هلې ځلې کړي او د هغوی خوخي او امکاناتو ته په کتو به هڅه وکړي چې د روباتیک افغان ټیم سره یو ځای کړي. دوی وايي اوس مهال یې لوی ستونزه د مالی ملاتړ کوونکو نشتون دی. د افغانستان د ټکنالوژي انسټیټیوټ استاد او د دغه ټیم یو مؤسس محمد ذکریا عمری ازادي راډیو ته وویل اوس مهال دوی خپل مالی امکانات له شخصي لګښتونو او د غشان دوی په لاس دو جوړې شوی او دزګاګانو له پلور برابروي. دوی تر دې دمه د برېښنا د زیرمه کولو ډېرې ماشینونه چې یو پی ایس سی بولي جوړ کړي او په کور دننه یې پلورلې دي. خغلی عمری ازادي راډیو ته وویل
کسای که مره تمویل میکنه ما وعده میدیم
کوم کسان چې غواړي موږ سره مالی مرسته وکړي ورته ډاډ ورکو چې موږ به داسې شیان جوړ کړو چې ټولنه ورته اړتیا لري او نوي شیان.
په وروستیو کې د افغان جنو د رباتیک ټیم ښې لاسته راوړنې درلودې چې په نړیواله کچه یې شهرت ترلاسه کړو، خو د تیر نظام له سقوط او پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د ډیرو نورو کسانو په شان د جنو د رباتیک ټیم غړي هم له دغه هیواده ووتي.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیګم من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
په کم عمر کې د نجونو ودول هغوی له بیلو بیلو ستونزو سره مخ کولی شي. د بیلګې په توګه لزده کړې څخه لري پاتې کیږي. له خسر خېلو سره کورنۍ اړیکې لکه څنګه چې مناسبه وي مخکې نشي بيولای. تر ټولو مهمه خبره خو بیا دا ده چې د حمل په دوران کې ان د مارک تر بریده رسیدلې شي. په ماشومتوب کې د نجونو وار کړه له پخوا وختونو څخه په لرو پرتو سیمو کې د ځینو خلکو په منځ کې دود وو، خو له بعده مرغه په دې وروستیو کې بیا دا رواج نور هم زیات شوی دی. د پیسو په بدل کې وړه نجلۍ سپین سری سړی ته ودیږي. د دې کار لامل له خلکو څخه اورو
چې شاسي وسو په کاختي او نسي او ارس ډیر راغلي ده. په مخکې نظامو کې موله خو په هغه کې دونه نه وه، لکه اوس چې دا طالبان راغلي دي خلک اته دې ته مجبور شوي دي چې خپل نازک بچان او د خپل د زړه شوټه پیسو باندې دی خرڅوي.
کله چې په افغانستان کې طالبان واک ته ورسېدل نړیوالې مرستې ډېرې محدودې شوې. له بلې خوا بانکي سیستم هم له ستونزو سره مخ شو. کومو کسانو چې د ورځې ګټه د شپې خوړله هغوی بیکاره شول، نو ځکه بې وزلي او غریبي ډېره شوه. د کندهار اوسیدونکی منګل وایي چې مخکې هم ډېر خلک له فقر او غربت سره مخ وو، خو په دې وروستیو کې چې افغان حکومت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل د بې وزلو کورنیو په شمیر کې زیاتوالی راغی، نو ځکه یو شمیر خلک د پیسو په بدل کې وړي لونه ورکوي.
چرشاسي وسو خو کاختي او نسي او ارس ډیر راغلي ده. په مخکې نظامو کې موله خو په هغه کې دونه نه وه، لکه اوس چې دا طالبان راغلي دي خلک اته دې ته مجبور شوي دي چې خپل نازک بچان او د خپل د زړه شوټه دی په هیڅ پیسو باندې دی خرڅوي. مثال شا بعضې درلودې بانکو کې هغه چې راواخ پیسې هغه بل هفته نیم لاړې سي ماشونه قطع سوله خلک در په در سوله بیچاره ګان سوله. دا واضح خبره ده سل په سل ځوانان نجونې کشنی کشنی نجونې اوس پنځه خلک ته ورکوي، خو دا نور اولادونه مې د لوږې سره مخامخ نه سي خدای نه خواسته مړه نه سي. د نجلۍ ژوند تباه ورباس د عمر دپاره هغه پریشان سي، دا صاحب مرضي ور پیدا سي، د زړه مرضي ور پیدا سي، پس راواخه بیچاره در په در سي ژوند زندگی تباه ورباس.
هغه انجونې چې په ماشومتوب کې ودیږي دا چې د ګاډ ژوند په چارو نه پوهیږي د خسر په کور کې له دومره ستونزو سره مخ وي چې د امکان په صورت کې له کوره تېښتې ته هم مجبوریږي. مرزیه په کم عمر واده شوی، اوس یې د خسر کور پریښی، بیرته د پلار کور ته راغلی. له مرزیه سره د یوې مور خبرې هم اورو چې د خپلې ماشومې لور د ودېدلو کیسه کوي.
وړکې لور مې دولس کلنه کوچنۍ یوه هغه یې واده کړه. زه هغه ښه په خانه کې هم دی ورته شیرین خوري کړې وه. بیا هغه چې واده دی بیا یو ورځ مکه نه ده راوستلې. بیا هم چېرته د چا د یو د وسې چې راشي د پلار کره یو د دې فکر په بله شي.
د کابل اوسیدونکو نجيبه بیا وای چې په کور کې د نوري کورنۍ د خوړو لپاره څه نه وو، نو ځکه پلار د پیسو په بدل کې سپینسری سړی ته واده کړه.
سنه 13 سالگی روسی کردیم به خاطر که پدرم که بود خرچ خوراک داده نتانست بازمه را به نفر از ما کده بسیار
که دیر لسکلنه می واده کرده دی، ځکه چې پلار می ما او زما نور خوین دورونو ته ډوډۍ نشوی را کولی. څو ورځې خپل خپلوانم راسته وکړه، اغوی هم دومره پیسې نه درلودلې چې موږ لګښتونه برابر کړي. یو څه وخت به مو یوازې د شپې ډوډۍ خوړله، نور نه کېدل. پلار مې مجبور شو چې ما د پیسو په بدل کې واده کړي. موږ څلور خویندې یو. پلار مې ویل چې د یو بوج هم زما له وګوښ کته کېږي لویه خبره ده. اوس درس نشم ویلی، یوازې د کور کار کوم.
آله دیگه نه درس خوانده میتونم نه غیر از می کار خانه.
هغه انجونی چې په ماشومتوب کې ودیږي ځینې بیا د ژوند تر اخره که څومره هم سختی ور باندې تیریږي د خسر په کور کې د ناچارۍ شپې ورځې تیروي. دوی له دومره زور زیاتی سره مخ وي چې پروانی مرض یخته کوي. مینا له همداسې میرمنو څخه ده.
سرګنۍ باید راسره کول چې مې چیغه کړه، چیغه چیغه میړه مې راته راغی تي پلرګی راته وښ داسې ودره بولم زما سره داسې بادرې مې کوي خسر به مې ان خولېم راباندې ولګولې د سپینګرې خسر مې وداسې په دا پخه خولو را ولګوله دا ګورې.
د لغمان اوسیدونکو حاجی نعیم د شپه ګلونو پلار دی. نوموړی وایي لوږه، تنده، نیستي او ناداري په هر افغان وګړي راتلی شي، نو د حال لاره خو یې د اولاد خرڅول نشي کېدلی.
دغه د لور خرڅول د هغې نجلۍ آینده ته خرابوي، هلته هغه مشکل ورته پیښیږي. هغه کور کې چې د ژوند کوي و هغه د ما په پیسو واخیستلې او پلار د راباندې خرڅه کړې او دغه ولګه په موږ هم راغلې ده، په نور انسانانو هم راغلې، خو داسې حالات نه ده راغلی چې مثال اولاد څوک خرڅ کړي. هغه خو یو بشر ده، داسې وخت راغلی چې شپه ورځ چا ډوډۍ هغه کور کې هم نه وله، چا راوړې هم نه ده او موږ خپلې ورځې تیرې کړي دي. لور خو پیسو باندې چې تا خرڅه کړله په دوی باندې دا لاره نه ده، ځکه چې دا خو د 15 ورځو شوله ودې خوړله، بیا آینده څنګه کې.
هغه انجونې چې په ماشومتوب کې ودیږي له رواني اړخه هم سخته صدمه ویني. ارواپو محمد مصطفی عمرخیل وایي چې په کم عمر کې ودیدل له انجونو څخه د ماشومتوب خواږه دوره چې د لوبو او ساتیرۍ لپاره وي اخلي.
واده کول د انسان یو طبیعي او ضروري اړتیا یا غریزه ده. در واپاهانو په اند کې واده په وخت ترسره نشي کولی شي د ماشومتوب خوږې تجربې، هغه لوبې او هغه فرصتونه چې یو ماشوم یې ترلاسه کوي سلبې کړي یا د هغه خنډ وګرځي. د افغانستان د مدني قانون له مخې هغه کسان چې تیر د 13 کلو څخه دي هغه ماشومان دي. په داسې ودونو کې اکثریت ودونه د اقتصادي او ټولنیزو ستونزو یا د قومي ناوړه عادتو له مخې ترسره کیږي. د اکثریت انسانانو په باور هغه ودونه چې مخکې لسن یا په کم عمر کې ترسره کیږي په حقیقت کې انساني حقوق او بشري حقوق د هر انسان یا د ماشوم تر پښو لاندې کول دي او په راتلونکي کې د تاوتریخوالي سبب ګرځي او تاوتریخوالی شمیرل کیږي. په داسې ودونو کې اکثریت مقابل کس یا هغه ماشوم چې واده ته مجبور کیږي یا اړ کیږي د ټاکنې حق نه لري او پرې تحمیل کیږي. په واده کې مهم اصل فکری بلوغ دی چې په داسې ودونو کې هغه ماشومان چې مخکې له وخته واده ته اړ کیږي نه لیدل کیږي، بلوغ ته رسیدلی نه دی او په راتلونکي کې په ګډ ژوند کې بیلابیلو ستونزو سره مخامخ کیږي.
نسایی او ولادی ډاکټران هم د کم عمر نجونو د ودولو بیا د مور کیدلو ګڼې ستونزې یادوي. ډاکټره شالا یعقوبی د 14 کلن نجلۍ په اکله وایي چې د نیکه په عمر سړی ته واده شوی وه.
یو شپاړس کلان یا 15 کلان و، داسې سړی سره واده کړی دی چې هغه د پلار نه یم، هغه سنه جګو لکه د بابا سره خپل د نیکه سره چې هغه وکړي واده وکړي. دومره جلۍ غوښته چې جزا شي، دا د پښتنو رواج چې هغه نشته پکې کنه، او بعد هغه نه دا بیچاره هغه شو دې سره واده وکړو، لاړو خپل کور ته حامل اخیستی او خپل قصۍ وکړو. نورو ماشومانو درلودو، د خپل اول ښځینه نه اته کلس ماشوم د هغه درلودو، دا خپله دا جلۍ هم ماشوم و اول چې دا خپل دې ته هم ضرورت درلوده چې دا باید څو کاله نور خپل مور پلار کړی اوسي. دا یو زور سړی سره واده کړی و، اصلا آماده نه و، هغه ډېره اجازه نه لري چې دلته راشي، حتماً په یواز ورسره یې دې نه شي کولی چې خپل ټوله قصه موږ ته وکړي. نو لک لک چې خپل قصه وکړو، دوی واده کیږي، اول دوی آماده نه دي چې هغه خپله مور شي، او که دوی حمل واخلي خونریزي ورته پیدا کیږي، ابراب شو پلاسنتا، پلاسنتا پریویا یا ایکلمسیا، فشار دوی پیدا شي چې جګ شي، او دوی ډیر خطر ته مواجه دي. او که دوی بعد ولادت نه دوی آماده نه دي چې ماشوم ته شیدې ورکړي، یا هغه وخت هم کېدای شي د دې ته ماشومې سوی تغذیه راشي، یعنی د فکری د دماغي له وجې نه دوی آماده نه دي چې دوی یو داسې یعنی چې سنې کام دی نه شي کولی چې خپل دا ماشوم صحیح وروزي. او څومره چې یو ښځه چې قانوني سن ته رسیدلی هغه په هر شي پوهېږي، خپل ماشوم ته رسیدای شي چې ماشوم څه رقم تغذیه کې یا څه رقم وپالي، او دوی د هغه لحاظه دوی آماده نه دي ځکه چې دوی خپل هغه ماشومتوب خیالونه پکې هغه دي لري. کېدای شي چې د خپل مور سوی تغذیه شي او ماشوم سوی تغذیه تاغ شي.
د اسلام له نظره هم د ستونزو پر وخت د لونو خرڅول لویه ګناه ده. دیني عالم او د پوهنتون استاد نورالله کوثر وایي چې فقر باید د نجونو د قربانۍ لامل نشي.
د اسلام له نظره فقر باید د دې لامل نه سي چې ماشومان پکې قرباني سي، او اسلام خرڅول د ښځې او پیسې اخیستل په ښځې باندې په اولاد باندې همدا رقم په یو ماشومې باندې یا په لور باندې په هر څه چې دا باید د خرڅلاو وسیله نه سي، ځکه انسان کرامت لري، انسان آزاد او حر ده، حر انسان هیڅکله خرڅیږي نه، او هیڅ بها د انسان ارزښت پوره کولی نه سي د آزاد انسان. نو ځکه دا ځینې خلک چې فقر بهانه کوي، خپلې لورګانې خرڅوي او خپل خویندې هر څوک چې دوی په کفالت کې دي خرڅوي، شرعاً دا کار حرام ده او اسلام دا کار جایز نه بولي او دې سره اړخ نه لګي. اصلا په اسلام کې ناروا کار ده او اسلام سره ستره جفا ده. پلار حق لري، خو دې حق معنی دا نه ده چې دا به خپل لور خرڅوي او خپل لور به پیسې اخلي، او خپل لور یا خور یا هر څوک چې د په کفالت کې دیغه په مقابله کې به رشوت او بډې اخلي. یعنی د لور خرڅول که په ولور په نومي، که قلین ورته وایي، که هر نوم د بل ورته یادی، د لور او د خور او د بل هر لمسی یا هر څوک چې د انسان دیغه په قیمومیت کې، د انسان په قیمومیت کې او د انسان په سرپرستۍ کې، او انسان دیغه ولی امري او دای په غیبه باندې پیسې اخلي، شرعاً حرام ده. دا نه فقر د بهانه کېدلی سي او نه بل نه بل نه بل بلکې واده یو هغه عقد ده چې هغه په خوښۍ سره تر سره کیږي او پیسې باید منځ کې نه وي، یعنی ولور په نوم یاد نور نومونه باندې یا تویانا یا بل څه شي دا پیسې نه وي، او ځینې خلک فقر بانه کوي او خپل اولادونه خرڅوي، دا شرعاً حرام ده. ذکر رزق دی الله په لاس کې ده، الله وایي نحن نرزقهم و ایاکم، روزی مونږ ورکو تاسو روزی مونږ ورکو، رزاق الله رب العزت ده، او اولادونه باید بهانې د فقر یا د نور بهانو نسی.
درنو دوستانو، په دې هیله چې نجونې او میرمنې د ستونزو قربانی نشي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. که د خپرونې په اکله له موږ سره خپل نظر شریکوي، نو ازادي راډیو ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211401. تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مال او ملګری.
نور بس دی لشدو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1:00 په ژوندې بڼه خپرېږي. دا خپرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو ترنو اوریدونکو، او د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې مینوالو په سلامونو مو هر کلی کوم. هیله مندم چې تاسو به ټول روغ او جوړ او خوشاله اوسئ. به هم خوشاله يم چې د یوې ونی په تیرې دو سره ستاسو درنو حضور کې حاضر شوم. دوستانو، دا ونی د بیان د ازادي په حق باندې خبرې کوو. دا چې د بیان ازادي یعنی څه، آیا د بیان ازادي کوم محدودیتونه لري او کنی لري، په ملي او بین المللي قوانینو کې د بیان د ازادي په اړه څه ویل شوي کنه، په بس کې را سره دی افغان حقوق پوه عبدالسبحان مصباح. دوی ته په پیل کې ښه راغلاست وایم. مصباح صاحب، په پیل کې که درته ووایي چې د بیان د ازادي حق یعنی څه.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره زیاته مننه. د بیان د ازادي حق یو د وګړو یو د اساسي حقوقو له جملې نه ګڼل کیږي، چې په حقیقت کې یو وګړی یا یو تابع کولی شي د هغه پر بنسټ باندې د خپل فکر په وسیلې، په تصویر، په لیکنې، او یا د هرو ممکنو لارو په واسطه باندې بیان کړي، تر څو د حقیقت کې عدالت پلی شي، شفافیت رامنځته شي، او ټول چارواکي متوجه شي. نو دا حق ده چې په اساسي قانون کې ذکر شوی ده او په زمین کې په نړیوالو اسنادو کې هم تضمین شوی ده.
مصباح صاحب، د بیان ازادي کوم خاص محدودیتونه هم لري او کنه؟
د بیان د ازادي په اصل کې ټول کولای شي چې په مکمله توګه له دې حق نه استفاده وکړي، خو محدودیت یې د موږ او تاسو د اساسي قانون پر بنسټ دا ده چې د قانون پر بنسټ باندې محدودیت ورته رامنځته شوی اوسي. گرچه په دې حق لا کوم ځانګړی قانون نه لرو، ولی په عمومي قوانینو کې لکه د جزا کود او په نورو اطلاعاتو ته د اساسي قانون په دې مواردو کې یو څه محدودیتونه شته دي. خو اصلي هدف د محدودیتونو دا ده چې خلکو ته ضرر ونه رسیږي، اشخاص ته، دولت ته او عام خلکو ته پکې ضرر ونه رسیږي، تر دغه حد پورې له دې حق نه استفاده کیږي. خو محدودیت باید د قانوني عنصر په نظر کې نیول سره رامنځته شي. که قانون کې ورته محدودیت نه وشي، بیا له دې حق نه په استفاده لپاره خاص محدودیت بیا نشته ده.
مسپاسه په کوم نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د بیان د ازادۍ د حق په اړه اشاره شوی، قدرت وای خپوي.
د بیان ازادۍ حق دی ډیر په خوانشتون لري، حتی په اسلام کې دا حق ته ځای ورکړل شوی ده. خو د 1948 کال نه را په دې خوا چې کله دویم جنگ د جهانی را ختم شو، د بشر حقوقو نړیواله اعلامیه صادر شوله. په دې اعلامیه په 19 ماده کې ور باندې په مشخصه توګه بحث راغی، د منګ په اساسي قوانینو کې په هر اساسي قانون کې د بیان ازادي لپاره حق ورکړل شوی د پاتې په تیرو اتو قوانینو اساسي قوانینو کې خو په تیر بیا د 1902 کال اساسي قانون په تلور د شمه ماده کې په ډیر مشخصه توګه د نړیوال اسنادو په نظر کې نیولو په پر بنسټ باندې په د بیان ازادي ته ځای ورکړل شوی دی.
په ملي قوانینو کې څنګه د بیان د ازادي د حق په اړه سوال شوی دی کڅنګ؟
خاده مونږ په ملي قوانینو کې خو تر ټولو مهمه سند اندغه ملي وثیقه ده چې اساسي قانون ده. نو په اساسي قانون په څلور دشمه ماده کې په مشخصه توګه بحث د سراغلې ده چې هر افغان حق لري چې خپل فکر د وینا، لیکنې، انځور یا نور وسیلو لري په دې رقم په داسې چې د اساسي قانون د حکومت سره په ټکر کې نه بوسي، یعنی د شته اساسي قانون نو هغه بیان کوي او بیا هر افغان حق لري چې د قانون له حکومت سره مطلب بیل دی چې هغه مخکې له دولتي مقاماتو سره شریک کړي، هغه خپاره او نشر کړي. او بیا د مطبوع او د رادیو او تلویزیون د دو مسلې بیا مربوطه کړي د قانون ته چې په دې حق له قانون بیا د مطبوعاتو قانون بیل قانون ده، لاسرسي ته د حق قانون بیل قانون ده. د جزا په کوټ کې ځینې موارد چې هغه بیان ازادي پورې اړه لري، هغه جزایی موارد دي، سایبری جرایم او د تورته. نو په افغانستان په قوانینو کې ډیر څه شته د بیان د ازادي په ارتباط باندې.
کورودان مزباسب، په کوم مواردو کې د بیان ازادي حق البته نقص کیږي او علت تاسو ګڼي؟
دا حق د دې لپاره چې اصلي هدف دې حق دا ده چې د ظلم او د بی عدالتۍ په مقابل کې خلک راپورته شي او په زمين کې هغه چک او بالانس د قواو چې د اساسي قانون پر بنسټ جوړ شوی ده او د قدرت د مهارولو لپاره دا یو ډیره ښه وسیله ده چې خلک وکړي شي کچیرته د حکومتونو له خوا ظلمونه کیږي. دا په ټوله کې د دې لپاره شوی ده چې خلک خپل غږونه پورته کړي او په دې مواردو کې ستونزې حل شي. نو کله معمولا کله چې بیا دولتونه د نیوکو لاندې راځي په دې کې بیا دا نقص د دولتونو له خوا دا حق د دولتونو له خوا نقص کیږي او دا تر ټولو عمده ستونزه ده چې خلک ورسره مخامخ دي.
په اوسنۍ شرایطو کې په افغانستان کې البته د بیان د ازادۍ حق تر کومه حد پورې په نظر کې نیول شوی او تر کومه حد پورې نقص شوی دی؟
که موږ اوسنۍ شرایطو کې د دې لپاره چې نظام یو مشخص نظام شتون نه لري چې دغه پر بنسټ باندې د بیان د ازادۍ حق تضمین شي، دې ته نظر وکړو بیا هم اسلامي امارت ښه روان دی، یعنی رسنیو ته اجازه ورکړې ده خلک راځي خپل نظریات څرګندونه کوي. اما په ټوله کې ځینې پیښې پر بنسټ چې د بیان د ازادۍ پر بنسټ بیا خلک ځورول کیږي یا نیول کیږي دا بیا محدودیتونه دي، لکه د بیلګې په توګه د استاد جلال مسله چې ولا، یا هم ځینې رسنۍ د دې جرأت نه کوي چې په ځینو مسایلو باندې چې لازمه ده بحث وکړي. نو خبره همدغه ستونزه دا ده چې هغه نظام چې پر بنسټ د رسنۍ مختزي هغه قانون لکه د 1902 کال کې اساسي قانون چې کار ورسور باندې مختتلل څلور دیشمه ماده کې تضمین شوی و یا د بشر په نړیوالو اعلامیه کې دا مسله تضمین و، خو اوس دغه یو بنسټ لا تر اوسه مشخصه نه ده چې د بیان د ازادي حق د کوم قانون پر بنسټ مختزي. دا په دې د دې لپاره چې تر اوسه اسلامي امارت له خوا نه د نظام د نویت مسله نه ده مشخصه، نو دغه اومده ستونزه ده. خو په ټوله کې که په داسې ګونګ حالت مخته ولاړ شي بیا طبعا دا حق تصدمه رسیږي.
مس پاسب که چیرې په وی ټولنه کې د بیان د ازادۍ حق نقص کیږي، هغه ټولنه بل د کوم مشکلات او ستونزو سره مخامخ وي؟
سلامت اوسې ګوري، ټولنه کې د بیان ازادۍ حق چې ده هر هغه څنګه که هغه په اقتصادي اړخ کې وسی، که په سیاسي کې وسی، که په ټولنیزو امنیتي او په ټولو مواردو کې د خوالي یو وسیله هم داده چې د بیان د ازادۍ د حق پر بنسټ باندې د کول شي د خپل ژوند سم مختبوزي. نو که چیرته دا حق محدود کیږي تر ټولو عمده ستونزه د عدالت موضوع ده چې عدالت د ټولنې یو اساسي
د خلکو اساسي حق ده او ډیره مهمه ده. که چیرته د بیان د ازادۍ مسله مطرح نشي نو داس فکر وکړي چې عدالت ته ستونزه پیدا کیږي. د دې ترڅنګ د اقتصاد چې یو ډیر عمده موضوع ده د خلکو لپاره د دې د ودې لپاره هم د بیان ازادي که نقص شي ستونزې را پیدا کیږي. نو همدغه رقم سره د په ټوله کې د حکومت او یا د دولت په سطح باندې دغه کم محدودیتونه کم پرمختګونه چې رامنځته کیږي دا د بیان د ازادي د حق پر بنسټ کیږي. نو که چېرته د بیان ازادي مراعت نشي داسې فکر وکړي چې په دغه ټولو مواردو کې له غټو ستونزو سره مخامخیږي.
کور ودان مسباسب دا چې په ټولنه کې د بیان د ازادۍ حق نقص نشي تاسو کومې حل لارې چارې البته پیشنهاد کوئ؟
بهترین لار د حل چې نقص نشي دا ده چې مسله قانون پر بنسټ مخته ولاړ شي. یعنی په لومړي قدم کې د بیان د ازادۍ حق اوس تعریف شي د قانون پر بنسټ او د دې ترڅنګ که چیرته نقص کیږي هم له هغو سره د قوانینو پر بنسټ چلند وشي او په مساوی توګه او په تبعیض د نشتون په ترڅ کې ورسره باید دا مبارزه وشي. یعنی که چیرته مقامات له خوا دا نقص کیږي هم باید چې تر پښتنې لاندې راشي او د دې مسلې حمایت وکړي.
مننه کوم مزباسب کور ودان چې موږ ته وخت راکړه. ادرانو دوستانو تاسې د عبدالسبحان مصبا افغان حقوق پوه خبرې د بیان د حق په اړه واورېدي. نو دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا چې په نورو خپرونو کې ستاسو په حضور کې حاضرېږو تاسو په لویه لاس پارو الله مو مل شه.
ساعت 5 است.